د ماسپخین 2 بجې د زموږ غږ لا آزادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادې رادیو د خبرونه تر 3 بجو پورې د ولایت په ولایت د خبرونې لپاره ځنګړې ده. په څو شیبو کې زما همکار اسمت څاروان د خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. د نن په خبرونه کې د ننګرهار ولایت پر ستونزو خبرې کیږي. چارواکي او تاسو بر سره اوسئ، تاسو هم په دې خبرونه کې ګډون کولای شئ. سموک غږ لا آزادۍ رادیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته، چې زه احمد تکل ستاسو حضور ته وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د هلمند چارواکو تایید کړی چې په یوه هوایي حمله کې 8 پولیس وژل شوي دي. افغان حکومت وایي جرمني د سولې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته د اسانتیا د برابرولو په برخه کې چمتووالی ښودلی. او د امریکا د حکومت یوه وزیره وایي لا هم دا احتمال شته چې ترکیه له روسیې د میزایل د دفاعي سیستم د رانیولو له موافقې په شا شي. بشپړ خبرونه. د هلمند چارواکو تایید کړی چې په یوه هوایي حمله کې 8 پولیس وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادۍ رادیو ته وویل لومړنی معلومات ښایي چې د 601 نمبر لوی لارې د پولیسو د قمندان حاجي ګران په ګډون 8 پولیس د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې وژل شوي. په دې پیښه کې 11 نور کسان هم ټپیان دي. ځینو راپورونو د وژل شویو پولیسو شمیر تر دې زیات ښودلی. د ځواک په وینا پیښه تیره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د لشکرګاه او نهر سراج ترمنځ ښار ته نږدې سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه. ښاغلی ځواک وایي د پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی.
تیره شپه هلته جګړه هم شوې ده، وایي برید شوی دی. ځینو معلوماتو په اساس باندې چې هلته د مرګ ژوبله ده، وایي برید له کبله ترسره شوې ده. اوس پلټنې روانې دي. د یو موضوع لپاره حد ټاکل شوی دی تر څو دقیقه معلومه شي چې دغه مرګ ژوبله چې دا د مخامخ جګړې د هوایي برید دی.
د هلمند والی ویان په دې برید کې د طالبانو د وژل کېدو خبره هم وکړه، خو دقیق شمیر یې ونه ښود. بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان حکومت وایي جرمني د سولې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې چمتووالی ښودلی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د دورانۍ وزیر د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه وکړه. میرمن درانی دا هم ویل چې ولسمشر غنی د جرمني د استازي د دې خبرې هرکلی کړی او هیله مندي ښودلې چې د سولې لپاره اوسنۍ روانې خبرې به مثبتې پایلې ولري. د بغلان ولایت په دیسالا او خوست فرنګ ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله 40 کورونه تخریب شوي دي. د دې دغو سیلابونو چې د پنجشنبې په شپه راغلي سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه کړې او لسګونه څاروي هم له منځه وړي دي. د بغلان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر مجیب الرحمن بهین ویلي چې دغو سیلابونو چاته د سر زیان نه دی اړولی. بهین وایي اړو کسانو ته د مرستې د رسونې لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. سپینې ماڼۍ د کانګرس له یو شمېر مشرانو سره د ایران په اړه پټ معلومات شریک کړي. له دې مخکې شکایت شوی و چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د کانګرس د استازو له جرګې سره معلومات نه شریکېږي. دا معلومات چې اشد محرم استخباراتي معلومات ګڼل کېږي، پرون د کانګرس د استازو جرګې له 8 کسیزې ډلې سره چې 4 تنه ډیموکراتان او 4 نور جمهوریت غوښتونکي وو شریک شول. امریکایي رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پام کې ده د کانګرس د مشرانو جرګې او د استازو جرګې ټولو غړو ته راتلونکې اونۍ دا معلومات ورکړل شي. د استازو جرګې مشرې نانسی پیلوسی چې په دې 8 کسیزه ډله کې شامله و ویلي کانګرس ته د معلوماتو په ورکړه کې ناکامي د اوسني حکومت عادت دی. د هغې په وینا دا کار سم نه دی ځکه یوازې کانګرس د جګړې د اعلان صلاحیت لري. د امریکا د حکومت یو وزیر وایي لا هم دا احتمال شته چې ترکیه له روسیې د میزایل د دفاعي سیستم له رانیولو ډډه وکړي. له مسکو څخه د دې دفاعي سیستم د رانیولو موافقې واشنګټن او د ناټو ګڼ شمېر متحدان په غوسه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواک له وزیر هیدر ویلسن څخه پرون پوښتنه وشوه آیا امکان لري چې انقره د میزایلو د S-400 ډوله دفاعي سیستم د رانیولو په برخه کې خپل نظر په بشپړ ډول بدل کړي. میرمن ویلسن وویل دا احتمال شته. هغه زیاته کړه پر دې موضوع ډیپلوماتان خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا د هوایي ځواک وزیر د امریکایي چارواکو دا پخوانۍ خبره تکرار کړه چې د روسیې دغه دفاعي سیستم د امریکا ساخت له F-15 ډوله جنګي الوتکو سره له تخنیکي پلوه سمون نه لري. او د اوکراین واکمن پارلماني ائتلاف وروسته له هغه مات شو چې د خلکو د جبهې ګوند له دې ائتلاف ووت. دا خبره د اوکراین د پارلمان مشر اندری پاروبي کړې ده. د جمعې په ورځ دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د خلکو د جبهې په نوم د ګوند مشر ماکسیم بوربک چې په پارلمان کې دوهم لوی ګوند لري د اروپایي اوکراین په نوم له واکمن ائتلاف څخه د وتلو اعلان وکړ. دا کار په اوکراین کې د نوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د لوړې له مراسمو څو ورځې مخکې کیږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه ننګرهار ولایت ته ځانګړې ده او تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخ بیایي. ننګرهار د افغانستان په ختیځ کې د کونړ، لغمان، لوګر او پکتیا ولایتونو او همدارس خیبر جنسي سره پول لري. جلال آباد د ننګرهار ولایت مرکز دی. جلال آباد د افغانستان یو له 15 سترو ښارونو څخه دی او ننګرهار ولایت د افغانستان یو له 2 یا 3 تر ټولو ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی. د دې ولایت امنیتي وضعیت په وروستیو کلونو کې هغه مهال لا خراب شو چې داعش یا اسلامي دولت ډلې د ننګرهار څو ولسوالۍ ونیولې او هلته مرکزونه جوړ کړل. که څه هم وروسته داعش تر ډېره وځپل شو خو دا ډله لا هم په ننګرهار کې فعاله ده او په وروستیو وختونو کې د ننګرهار په خوګیانو او شیرزادو کې له طالبانو سره خونړۍ جګړې وکړې. د دواړو خواوو د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ترڅنګ په ننګرهار کې له ډېر وخت راهیسې خلک له هدفي وژنو او اختطافونو شکایت لري. شاه محمود میاخیل د ننګرهار والي دی. شغلی میاخیل د ننګرهار د والی په توګه لند وخت کې چې کار پیل کړی دی. په دې خبرونه کې به له هغوی وپوښتو چې د ننګرهار د ګڼو او پیچلو ستونزو لپاره څه تدابیر په پام کې نیولی دي. له تاسو اوریدونکو په ځانګړي ډول د ننګرهار له اوسیدونکو هیله ده چې تلیفون به وکړی او د خپل ولایت اصلي ستونزې به زموږ له درانه میلمه سره شریکې کړئ. لومړی والی صاحب میاخیل، تاسو ته هرکلی وایم. لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه، د والی په توګه ستاسو د کار ډېره موده نه کېږي. په تیرو دوو یا درو میاشتو کې به مو د ننګرهار وضعیت څېړلی وي. کومو مشکلاتو ته متوجه شوي یاست؟ ستاسو په نظر د ننګرهار عمده مسائل څه دي؟
سلام دې ورسېږي سروان صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. طبعا یو څوک چې وظیفه نوې اشغالی، نو اول دا ده چې یو ارزونه کوي. زمونږ ارزونه دا وه چې څنګه هغه موجوده لاسته راوړنې، هغه چې کومې مخکې لاسته راوړنې هغه وساتو او نورې لاسته راوړنې به راوړو لاسته. نو موږ چې کله ارزیابي وکړله، نو د ننګرهار ختیځه خوا چې کوم ولسوالۍ د حکومت په تسلط کې راغلې وې، که هغه پټیکوټو، مندراوه، غنیخیلو، دا هم د تهدید لاندې وو. بعضې فعالیتونه د طالبانو یا نورو ګروپونو هلته صورت نیوه. نو دا موږ لازمه وګڼله چې موږ باید لالپورې ولسوالۍ چې تقریبا 90% د حکومت په تسلط کې نه وه هغه ونیسو، ځکه که چېرې لالپورې موږ ونیسو نو دغه ټوله شرقي سیمه د ننګرهار بسونه کېږي. هماغه و چې هغې دپاره پلان جوړ کړه او د لالپورې ولسوالۍ چې چکنور پخوا به د اختطاف و جنایي جرمونو او حتی طالبانو مرکز و هغه موږ ونیوه. اوس شپه ورځ هلته خلک زیو راځي، هلته امن ده، نو دا سیمه امنیتي شوله. دویمه مسله چې راغله هغه د ننګرهار د غرب خوا وه چې د حصارک او شیرزادو ولسوالۍ د ډیرو وختونو نه اکمالات او هر څه د هوا د لارې کېدل. نو بیا طالبان والته د الفتح عملیات په نوم چې سوله ونه منله او جنگ ته دوام ورک نو حمله وکړه. خوشبختانه چې د دې ودا حمله الته ناکامه شوله او پست اته کلونو موږ خپل قواوې د ځمکې د لارې شهزادو ته یوړلې او د طالبانو زیاته رهبری الته د منځه لاړه او والته یو څه بیرته موږ لاس راوړنې درلودلې. نو د دې نه برسیره داعش چې کومې وو هغه د چین په برسرونه کې چې د سپین غره لمنې دي او د هاشکي مېلې اګام برسرونه دي او د وزیرو تنګي د خویانو کې دلته یو څو ګروپونه د دې وو موجود وو. نو دا یو د فرصت نه په استفادې چې طالبان په شهزادو کې ضعیف شول دا یو په مراکز یې حمله وکړه او یو څه ته دات کسان پاوله کې سورځو کې بدرې وزو کې لګ دی ځای شول او ویره ته پیدا شول چې کېدای شي دایش په شفت وکړي نو خلکو خپل کورونه د بدرې کولو نه ویستل. مګر دته موږ د دایش په مراکز باندې عملیات شروع کړل او تقریبا 20 کسه د دې ود منځ لاړو او اوس هغه قوت هغه والته نه لري چې پیشوی وکړي. د دې شک نشته چې طالبان او داعش په نګرار کې کافي ځپل شوی دي اما بیا هم تهدید د کمیسیون چې ماته استیا ده کړلې دا غزنه موجود دي اما هغه د پاره موږ پلان نه لرو او هغه په خپل وخت او په نوبت سره عملي کیږي ځکه چې دا د جنگ سیزن هم ده هوا ګرمه شوې ده. نو دیو په اوس دي چې د دغه سیمو کې یا په دغه نقطو کې د جبهې جګړو قوت نه لري نو دیو بیا کوشش کوي چې د جالبات په خار کې هدفي وژنې یا انفجارات وکړي. خو د دې نه علاوه دویمه مسله چې زیاته مهمه وه همیشه جګړې چې څوک نو هغه لپاره باید داخلي شرایط هم برابري. نو داخلي شرایط د افغانستان ټول جنگونو چې تر کومه حاله پورې ما مطالعه کړې ده یا کوم وخت چې زه د کورنیو چارو په وزارت کې وم دا جنایي ډلې مافیایي کړي دا هم د مخالفینو یا د مصالحو ټولو د لپاره زمينه سازي کوي او فساد رامنځته کوي. نو کله چې فساد رامنځته شي د دولتي مامورین پولیس یا نور هغه خپل وظیفه څنګه لازمه ده سم نه اجرا کوي. نو موږ دویم مسله چې ما لپاره مهمه و څنګه کولای شو چې د جنایي ډلو مافیایي کړي وو چې هغه په هر شکل دي مافیایي کړي هغه د مواد مخدر قاچاق بران دي هغه د معدنو دي یا نور کسان د قدرت نه سوء استفاده کوي د دې وو هغه مالی منابع باید موږ لمنځ نیسو. نو د دې لپاره موږ د تورخم یو لوی عایداتي منبع و چې هر چا په کې سهمونه درلودل هغه لمنځ یوړل او د تورخم هغه د کلونو کلونو مشکل چې کوم یو چې لارې به هلته ماتلېدلې او دا تجارانو لپاره او د ننګرهار د اقتصاد لپاره یو لوی ضربه و هغه مشکل محل ک. د دین علاوه د جلال آباد ښار د خاري نظم چې دلته هادي به وي ګډوډي به وي یو څلور شپاره ساتي موږ د دې نه وستلې او داسې کوم څلور شپاره ساتي د یو څلور شپاره سو مختلفو غیر مسولو کسانو پورې اړه درلودلې چې غیر قانوني اخیزي به کولې ده په نامه دي چې موږ نظم د موټرو راوړلو یا نور باندې دا شان ده کول او دریم مهمه مسله چې هغه د مادر وو نو مادن مانه هم خپل توجه وکړه پس شهزادو د عملیاتونه چې هغه څوک چې مادن کې لاس لري قاچاق کوي ځکه چې زیاته ګټه طالبانو یې دی وتر رسیدل نو هغه ته هم توجه اړول ده چې د دې مخاوني سو او څلورمه مهمه د فساد غټه مسله چې په نګار کې و اغه د اشخاص له خوا یا پخوانی لکه چې کله نګرهار آزاد شو د ډاکټر سید نجیب الله د سقوط نه وروسته نو هر چا ریاستونه او مختلف ادارې د جهاد په نامه یا لکه د مالی غنیمت په نامه نه دا سره نیولیو نو اوس هغه خودسریګان چې دیو به کسان مقرره ول ځکه چې هر ول سوال مقرره هر کمانډان مقرره هتا ترافیک مقرره دیو با بعضی کسان با پاگه که نفوس که و پیسی بیتی اغا سره دوست چا پا فرمایش منی سوک چه تنه مقابلی دی او من با دخلو تلان مخ پا براندی ورو. البته دا اقتصادی ساحه هم دیر زیاده مهمه ده زکر چه فقر هم یو لوی سنده ده کرا چه فقر وی بیا خلق مجبوری چه جنایی پیخ هم کهی او کنیشی ده طالب و دایگ دی سر هم یوزه کیلی نو دیده پارا منگا هم چه راغل هم تقریبا 500 میلیون افغانی پا حدود که جلالت ماب جمهور رئیس هم ده خپل اختصاصی بودجه نه او د واحد عملیاتی او اداره ده چې دا غینې نگرات ته ورکړي چې هغه کې د قصر جوړول دي د مملې باغ ده د پاچا خان قبر ده د امان الله خان قبر مقبره ده د نگرات په پانتون کې یو لوی لیله د جنکو لپاره د 125 میلیونو افغانیو په حدود کې جوړیږي او همدارنګه څنورې پروژې د سرکونو د پلار اچول دي چې له یو طرف نه به خلکو د کار پیدا شي بل به د ننګرهار تاریخی حیثیت او فرهنگی حیثیت چې نگرار لري هغه باید دې ته یاد شي. نو د دې نه علاوه تقریبا د میلیاردونو پروژې چې مختلف عواملو باندې ولاړې دي یا نه یې جای کېدلې یا څه ستونزې پکې وې هغې ته هم توجه وکړله او ډېرې پروژې اوس په نگرار کې په مختلفو ولسوالیو کې پلاره واچول شولې.
درست ولی صاحب، د پروژو په اړه به وروسته ډېره زیاته مننه کور ودان، تاسو مفصلې خبرې وکړې. سر په دوو برخو کې که یو څه نورم توضیح راکړئ. تاسو د قانونو خبره وکړه، آیا اوس هغه خلک چې قانون یې په غیر قانوني ډول کیندل د هغو مخه نیول شوې ده؟ ځکه چې په ننګرهار کې ډېر شکایتونه شته چې خصوصا د دولت وسلوال مخالفان قانونه کیندي او بیا یې پاکستان ته وړي. یو دا مسله. بل تاسو د تورخم خبره وکړه، آیا په مطلق ډول اوس له تورخم څخه زورواکان سوء استفاده نه کوي، پیسې نه اخلي؟
مطلق تورخم د لارې وزکه تورخم کې اول هلته د قومونو په نامه صحیح نه وي، هلته د ترانسپورټ اتحادیې صحیح نه درلودلې، هلته د تورخم تجارانو په نامه صحیح نه وه، همدارنګه بعضې اشخاصو هلته صحیح نه درلودلې. دغه صحیحې ټولې مو له منځه یوړې. دا علت و چې دا 3500 موټرې چې هلته ولاړې وې لارۍ دا تېرې شوې. د هر موټر نه به په مختلف اتحادیو یا
بله آیا دی هغوی عکس العمل څه و؟ هغوی خو دا امتیازات په آسانه ویل کېدل چې له لاسه نه ورکوي.
خو کله چې موږ ویو چې مافیایي کړۍ دي، نو دلته دوه قسمه دي. هغه څوک دي چې مشران دي، که په جلالآباد کې یا په کابل کې ناست وي، هغوی کوشش کوي چې خپل افراد په دغه ادارو کې مقرر کړي او دا ښکته افراد هلته پیسې راټولوي پورته ورکوي. نو معنا دا ده چې دا د پاس نه ښکته او د ښکته نه پورته یو نوع فساد القه خبیثه دایره جوړېږي. نو موږ کوشش وکړو چې دغه خبیثه دایره ماته کړو. نو دا دوه برخې وې چې هغه برخه چې دی و دی کې پیسې ټولې سهمونه درلودل هغه هم د منځه ویشو، او دویم دا ده چې د چا په فرمایش باندې تقرر ونیشي په ټولو ادارو کې، یوازې تورخم نه بلکې د نګرال په ټولو ادارو کې، چې همدا دي چې یو تعداد موږ کسان تغییر تبدیل کړل یا نوي مقرر کړل په ولسوالیو کې او حتی په ولایت په سطحه باندې هم.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس اورېدونکو ته نوبت ورکوو. ځینو اورېدونکو د افغان بیسیم د اتصواتله شمېرې له لارې پوښتنې کړې دي. ستاسې پوښتنې باید څو شېبې وروسته د ننګرهار له والي ښاغلي شاه محمود میاخیل سره شریکې کړم. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمېرې اعلانوم. د ټلیفون او سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. ولایت په ولایت خبرونه ده. د خبرونه ننګرهار ته ځانګړې ده او د ننګرهار والي ښاغلی شاه محمود میاخیل ستاسو اورېدونکو پوښتنو ته هم ځواب وایي. د ټلیفون شمېرې د 0909-203-1540 بله شمېره ده 0908-202-1555 او د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. خوشحاله به شو چې په ځانګړې ډول د ننګرهار اوسېدونکي ټلیفون راوکړي. مهرباني کوي.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
لږه سپتا ته ګران محترم والي صاحب ته سلامونه نه هیله مخکوم.
سلامت اوسه مهرباني ځان معرفي کي او دا وای شي لکم ځای خبري کوي
سیالدار د مومندري د ولسوالۍ نه زما یو پښتنه د والي سره منځ ته چې موږ کوم ځای کې په تورخم کې وای ته اعتراضه خیمه ودرولې وګنه او بیا موږ سره تا تعهد وکړ چې دغه د وکشمنه د سره وکړ چې موږ به دا د ایرات مسله تاسو ته حل کو هغه مسله تا ولی موږ ته حل نکړه
بله سیده مننه بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات
و علیکم السلام
نظر محمد نصریم د پرمهاړي څخه د جلال آباد ښار پرمهاړي څخه
مهرباني خو
اول خو جنوبي والي صاحب ته بیا تاسو ته سلامونه او احترامات باندې کوم
کور دی ودان
د والي صاحب دغه کوم فعالیتونه چې اوس وخت کې کوي په ننګرهار کې دا مونږ ته د منلو دي قابل دي قبول دي کور دی ودان او هیله مو ترې دا چې نور هم په اداراتو کې په دغه فعالیتونو کې جدیت رامنځته کړي البته ډېره زیاته توجه جدیت ته وکړي هر کړنه په مطلب جدي ډول باندې تعقیب کړي او هغه سر ته ورسوي بل دا چې دغه ورځو کې دغه د مافیا نوم ډېر زیات د خولې څخه مونږ اورو تیر ورځ پرون نه بل ورځ هم د ولایتي شورا د رئیس ترابطه باندې یو څه لیکنه کړې و نو موږ وی چې دغه د مافیا نوم چې دغه تکرارن اخلي کچیرته دغه اشخاص چې د مافیا په نوم باندې په ننګرهار ولایت کې شته یا د ننګرهار ولایت څخه بهر دی او په ننګرهار ولایت کې ولایتي چارو کې لاس وهنه کوي په اداراتو کې لاس وهنه کوي که دوی په مشخص ډول باندې دوی خو د ننګرهار ولایت والي دی د قدرت هم لري واک هم لري او مطلب زور هم لري دوی د هغه خلکو نمونه واخلي په ثبوت سره د خلکو ته ورسي چې پلانکې د ننګرهار په ولایت کې په داخلي چارو کې لاس وهنه کوي تاسو یې وپیژنې د دې تر شا د ولس مطلب ناتار شته که چې ته دوی دغه کار وکړي نو ولس به نور هم په حکومت باندې هغه باور او اعتماد زیات شي په والي سره سربملاتړي شي د دې تر شا به ودرېږي نو زموږ چې نه هیله دغه چې دوی د تکرارن دغه د مافیا نوم اخیستو سره د دوی افشاګری وکړي د دوی د افشا کې چې هغه ولس پوه شي چې دا څوک دي چې په دغه نام نه یې کې په دې بدام نه یې کې په دې قتل فساد رشوت کې دوی برخه لري نو هیله مترې نه دا چې دا خلک به په تکرار په تدریجي ډول باندې دغه منته افشا
ډیر مننه کور ودان البته تقریبا هدف پوري خوې لیدی بل اوردون کای لرو ځان معرفي کای آزادی رادیو
سلام علیکم
و علیکم السلام
خالد خبرکم ننګرهار خدیانونه
مهرباني کوی خالد صاحب
واری سه محترم نه کومه دغه پښتنه دغه کومي د شپې چاته چې دغه سپوردو کې ته وی آیا واری سه په دغه باندې خبرېږي چې ټول عام خرج دغه سپوردو کې ته لمنځه ویوړل طالب یو هم ورکیږي ټول عام خرج د کورونا روباس یو ټول مړ کړل ته موږ وایي چې بیا ته پدې نه پیږي چې دا څوږي څه خبرې کینې نه
خالد صاحب یو مثال ورکې یو مثال وایس مثلا د لاندو وختو کې په کوم ځای کې داسې چاپا چول شوې ده
په دالن وخت کې د خوګیانو په پتی خرګي ساحه کې دا چې چاپا و شولا په شیرزادو نو کول خیرو کې دغه درې ورځې مخکې دا چاپا و شولا کور نه روباسي او سرسرتي ولټول عام خلک مړ کړل
خبره تاسې مخکې کړې ده یو اوریدونکی بلم اخلو بیا به والي صاحب ته نوبت ورکړو خبرې وکړئ تاسو هم
الو السلام علیکم
وعلیکم السلام بلال خان له ایران څخه مهرباني
زه بلال خان د ایران تهران څخه ټلیفون کولی کوم ازادۍ راډیو کار کوونکی اوریدونکي ته اوبه تاسو سلامونه وړاندې کوم
سلام
خبر خو ما ټول وار ودی په عمل کې دا خبره ده چې دایښ دا یو تاریخ ده دا خو دوړه د افغانستان دشمن دي دا خو دوړه د سیاډۍ نه اداره کیږي اوس په افغانستان په ننګرهار کې دا شرکی کلی بردو ده دوی دغه مرزونه دا چې دمره په حال دي په دمره ولسوالۍ کې دا خو بدون یې دغه یو څوک تر شا ولاړ دي چې مصاله کوي اصله از وکاور ته ربړي امکانات په شور کوي دا مرزونه ولنه نه چې دا مرزونه د دغه مخه چې ونه خدا خو خپل ته او به چې په زران نه کې پرتو او زران خپل د ریزې دغه خو نه پاس کو تر شا ملاتړ چې خاتم چې دا خپل
ډیره مننه کور ودان بلال خان صاحب سلامت اوسه. کور ودان لټول اوریدونکو منندو یو ورسته به بیا هم نوبت درکو د افغان بیسیم د تساواتل شمیرې لاري مهم پیغامونه را رسیدلې دي. ولی صاحب مهرباني تاسو ته نوبت درکو کوم کوم پښتنه یې را و در پیاد وکم.
اوله مسله د تورخم د تجارانو و اوس چې راغلم د ولته خیمه وهلې و او د دې مشکل په نګرار کې نه و، د دې مشکل په هرات کې و. او بیا زه د شورا امنیت سره موګرلم د تجاران ما الته ولېګل چې د وزارت مالی سره د شورا امنیت سره دا مسله حل کړي. د دې یو اعتراض دا چې الته د کوم موټر چې راځي دا باید محصول شي او دا د اکسپورت په نامه وایي. نو دا د وزارت مالی او د دې مشکل ده چې دوی باید دا مشکل الته حل کړي، ځکه زموږ خبره دا ده چې هغه څه چې موږ پورې حل لري د نګرات په ساحه کې موږ هلته مجبور چې قوانین تطبیق کړو او هغې سره هماغسې د قانوني په چوکاټ کې عمل وکړو. نو یو مشکل خو دا ده چې دا ډېر کلونه خلک خود سره مخته شوي دي، مشکلات هم شته دی. نو کله چې قانون تطبیق کړي خامخا لږ ستونزې هم رامنځته کېږي، خو بعضی ستونزې د نګران د تجارانو په حق دي چې یعنی محصول باید په ټول افغانستان کې یو رقم په یو شکل باندې صورت ونیسي. داسې نه چې په نګران کې محصول یو رقم وي او په هرات او په نورو ځایونو کې یا په قندار کې یا نور د ګمرکاج کې نه دي، هلته په بل شکل باندې. نو د دې دغه غوښتنه سمه ده، دا موږ د وزارت مالیه سره او د شورای امنیت سره ټولو سره شریک کړل او تجاران د نګران هلته ورغلي وو او په دې باندې باشه ده. او جلال الله په همدې سم دې ته متوجه ده چې دا قوانین په ټول افغانستان کې یو رقم تطبیق شي، نو دا دې لپاره نه توجه ده او تعقیب وږي. دا غبل ورور چې د فاندادینه خبرې وکړي چې زه باید جدي تعقیب وکم، نو زه فکر کوم چې په دریو میاشتو کې دا دومره کارونه کول که جدي تعقیب نه ده نو دا امکان نه درلوده. نو یوازې په خبرو باندې نه کېږي، او اوله ورځ ما د نګار ولسونو سره دا ویل چې زه تاسو سره وعده نه کوم، که چېرې عمل مې وکړ تاسو به وګورئ او که عمل مې ونه کړ نو بیا هسې وعدې او شعارونه ورکول په کار نه دي. خو دا کومې لاسته راوړنې چې تاسو ته ویلې نو دا هغه شیان دي چې د نګار ولسونو یې کتلی شي او قضاوت هم کولی شي. د بل ورور چې د شپې چاپو مسله وکړه، د دې دوه برخې دي. یو برخه دا ده چې دغه د شپې چاپې په لکه داعش په مراکزو، طالبانو په مراکزو، هغه ځایونو کې چې حکومت رسیدګي نه لري هلته ډېرې موثرې دي. نو دوی همیشه کوشش کوي چې د دې نه یوه لویه مسله جوړه کړي او ووایي چې دې کې ملکي تلفات دي او دا واغه. نو د دې واغه ویره د دې عملیاتو نه ده، او لکه اوس په همدغه د داعش چې د کویانو په ساحه کې طالبانو ترمن جنگ راغی د شهزاد نورسته ابي قطعاتو الته داعش ډیر وځه او بیت فشار شول. نو دا موثر دي، اما بعض ځینو کې د دې وو د کومې چاپې چې دی واچي هغه کوم معلومات چې دی ولري بعض وخت کې اشتباه هم کوي او ضرور هم نه ده. نو موږ د سره هتا پرون هم وویل چې په ښار په هغه ځینو کې چې حکومت تسلط لري زمونږ په خپل امنیتي قواو باید هلته عملیات وکړي، او موږ دوی سره جدي غږېدلی دوی به نور د عملیات درې سیمو کې او هغه ساحو کې چې حکومت تسلط لري او کولی شي نه بیې کوي. بله مسله دا د بلال خان چې وکړله نګرهار ګورې جغرافیا د نظر د افغانستان د ډېر ولایتونو سره فرق لري. 240 کیلومتره من غرنۍ سرحدي پوله لرو چې د اخواته د سیمه کې تقریبا مختلفې ډلې فعالیت کوي. دلته مختلفې توریستي ډلې دي چې هغه جیش محمد، القاعده، د داعش، د طالب، د نور مختلف ډلې دلته یعنی فعالیتونه لري. او متاسفانه چې په دغه سیمو کې یا د پولې نه اخواته تمویلیږي، تجهیزیږي، هلته ټرین کیږي. نو که اوس دغه سرحدي حالت ته وګورې، د نګرار جغرافیې ته وګورې چې درویش ولسوالۍ لري، د ولسو ولایتونو کسان دلته اوسیږي، نو اوس هم د دې کوم فعالیتونه چې کوي ډېر کم دی او ډیر څه نش کول لکه په خوای چې کولای شو. یا نگران ته نور ولایتونو سره مقایسه کې نو زه فکر کوم چې دلته دغه ډلې نهایت ځپل شوي دي، اما ورکه نه دي لکه څنګه چې په دې باندې موږ څه چې واقعیتونه دي هغه ویو په هغه باندې انکار نه کوو. خو هغه جبهي جګړې چې د دې مخکې کوله شولې اوس یې نشي کولی، نو یوازې غواړي چې په خلکو کې ویره خپره کړي د مختلفو لارو نه. نو زه د ولسونو د حمایت نه ځکه دغه کومې ولسوالۍ دغه نن زه بټیکوټ ولسوالۍ ته تللی وم، هلته د مشرانو سره مې غونډه درلودله، ډېر ښه مشرانو. یعنې دغه ولسوالۍ چې آزادې شوي دا د ولسونو په مټو باندې د ولسونو په حمایت باندې آزادې شوي دي. نو زه د ولسونو نه دا هیله لرم چې په خپل سیمه کې کوڅه کې چې تیو کم کسان چې غواړي چې روسیه عملیات وکړي یا غواړي چې دوی ژوند نارامه کړي باید د حکومت سره همکاري وکړي. دې د ولسونو د همکارۍ نه په پنځه پولیسو یا په قواو باندې موږ امنیت نشو اوسلی. نو د ولس رول د ټولو نه ډېر زیات مهم دی، که هغه امنیت دی، که هغه فساد دی، که هغه زورواکي ده. د حکومت نه هم د ولس زور ډېر قوي ده. و حکومت ته دا پکار دي چې د ټولو په مقابل کې جدي اوسي او هیچا سره معاملګري ونه کړي. او دا چې ما په خپل هغه لیکنه کې لیکلي وو چې زه د چا په سهم دلته نیم راغلی مقرر شوی نه یم، نه چاته سهم ورکوم او نه چاته سهم اخلم. نو زه په خپل دغه تعهد خلکو سره چې پاور ورنیم کړی دی اوس هم دا دی او په راتلونکي کې به همدا وي او قانون به تطبیقوو. که هغه شواهد البته زما وظیفه لږه د نورو سره فرق دا لري چې زه باید هر څه په شواهدو اسنادو باندې وکړم. بعضې وخت کې شواهد او اسناد ته هغسې نشي برابرولی چې دغه کسان ته په ګوته کړي، اما کوم ځای کې چې لکه ما بله ورځ لیکنه وکړله د هغې دپاره زه شواهد لرم. فرضاً دغه وکیل صاحب چې ما نوم یاد کړی دی د دې یو اویا اووه میلیونه او یو سل پنځه ویشت زره افغانۍ دا هغه شرکت چې دی جوړ کړی دی د دې د شوکانی د معدن دا د حکومت قرضدار دی. حال دا چې دا کوم مالیه چې دی ورکوي هغه هم ډېره ناچیزه ده، مګر بیا هم دا دغه دی دا به موږ وصولوو. دغه پیسې د حکومت چې چا په غیر قانوني ځایونو کې ځایونه جوړ کړي دي دا ټول به موږ تعقیبوو او یو په یو به عملي کوو سره.
بله صاحب، د داعش په اړه یو شمېر اورېدونکو ته اندېښنې دي. مثلا محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي وایي له والي صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې په ننګرهار کې ولې داعش دومره دوام وکړ او څوک یې تجهیزوي. له پکتیا له ځاځیاریو به فضل کریم درویش لیکي وایي له والي نه زما پوښتنه دا ده چې داعش د ننګرهار په څو ولسوالیو کې نفوذ لري. حبیب الرحمن افغان له هلمند لیکي وایي هغه پنجابي کورنۍ چې له داعش سره تعلق درلود او په ننګرهار کې د افغان پوځیانو لخوا ونیول شوه د کوم حد په خاطر پاکستان ته وسپارل شو. یو بل اوریدونکی سینا وایي چې خیر د سینا پوښتنه به پرېږدم، هغه له بلې موضوع سره ارتباط لري. غلام سرور هم د داعش په ارتباط پوښتنه کړې ده، وایي ولې دولتي ځواکونه د طالبانو په ضد سخت دریز لري خو د داعش په ارتباط هماغه دریز سخت نه دی. آیا هم داسې ده او که نه ده؟ مهرباني وکړئ والي صاحب.
اول خو دا ده چې بعضې شیان واقعیتونه دي افوادي. تاسو وګورئ چې داعش ته مخکې لاړ شو لږ متاسفانه چې دغه د هجرت او جهاد په وخت کې کومې مدرسې چې جوړېدلې او نو د هماغه وخت نه دغه د داعش یا افراطیګرۍ دپاره زمینه مساعده شوله په پاکستان کې او نورو ځایونو کې. او متاسفانه چې زمونږ د کورنیو ډېر افغانان په دغه مدرسو کې سبق وی او په مشرقي کې او بل خاصه په ننګرهار کې د مدرسو هغه فارغین چې کوم یو هغه د یو جدا طرز فکر پیروان او داعش دلته نفوذ وکړ. هغه طالبان چې داعش په فکر مانی وو هغه د طالبان نه جدا شول او دلته د ننګرهار وضعیت ډیر خراب شو. اما کله چې د یو څو ولسوالۍ د شینوارو په سیمه کې ونیولې خو ولسونو د دې د ظلم چې کوم وخت د دې د یعنی اوس خلک نفرت لري او ماغو چې د حکومت په ملاتړ ولسونه راپاڅېدل او اوس دغه ولسوالیګانې ټولې ونیولې. اوس فرضاً زه هڅه کوم کې چې د داعش مرکز و دوه درې میاشتې مخکې دوه میاشتې مخکې لاړم هلته مکاتب هم پس درې کال هلته فعال کړل ځکه چې خلک نظام غواړي، سیستم غواړي، تعلیم غواړي، ښه ژوند غواړي، روزګار غواړي. دا د عمومي د خلکو غوښتنه ده.
بیا بل مسله دا و چې د داعش رهبری چې کومه و دا د قبایلی سیمو کې چې وس دا وس مشر چې کومه و دا د ورغزی و دا او هغه زه ورغزی په خپل د نګراد د چینو د منطقو ته دی زیدی نو دا غلنه دی وړي چې د خپل فعالیتونه وکي او دا تبند نور زینونه تمویلی د نور ملکونو او د نور ډلونو وس نګرهار کې داعش ډیر زیات ځپل شوی دی یعنی دا کوم زینه چې مونږ تاسو ته ویو وس فرضاً په چین ولسوالۍ کې تقریبا یو 50% سیمه چې ډیره غرنۍ ده هغه زینو چې موجود داعش دی د هسکې مینې په بر سر کې په یو کم زینو کې دی او د اګام او د وزیر تنګي یعنی دغه څلورو نقطو کې دی چې د مساحتو د نفوس په حساب دی نو د یو 1% نم ډیر کم راځي نو هغه لپاره هم موږ پلان لرو او ان شاء الله چې ډیر زر به د چین سیمه داعش فری اعلان کو ځکه چین ډیر مهم پدې ده چې چین ک ټول دغه سیمه ونیول شي بیا دی ونش کوله چې خپل تمویل د هسکې مینې او د تنګي په دې سیمه کې وشي کړي نو موږ دې ته متوجه یو نه وس نهایت خپل شوه ده او ضعیفه ده اما که خپل عملیاتو ته دوام ورنکو خپل فعالیتونو ته دوام ورنکو نو مطلق ورکنده نو کېدای شي چې هغه کسان چې دیو سره هم عقیده دي هغه په خارونو کې اوسېږي او که په نورو ځایونو کې نو دا هغه مخه بنول کېږي او ډېر داسې فعالیتونه دي چې د نګرار نه به پخوا یعنی د نګرار امنیت د نورو هم جوار ولایتونو او حتی په کابل باندې ډېر تاثیر لري نو په دې خاطر مرکزی حکومت او هم د ننګرهار اداره دې ته متوجه ده چې ننګرهار کې یو سرتاسری امن راولي او همداسې د کومې سیمې چې لکه شیرزاد او حصارک دي دا هم پوره د کنټرول لاندې راولي.
بله صاحب، اوس په دې داعش او د امنیت له موضوع یو څه ووسو. د ننګرهار په پرمختیایي چارو به هم خبرې وکړو. د اوریدونکو پوښتنو کې هم د پراختیا او د پرمختګ په ارتباط مسایل مطرح شوي دي. مثلا ځینو پوښتل دي چې په ننګرهار کې د کومو بندونو امکانات شته. خو مخکې تر دې د زمان پښتنه دل پارون څخه د نورستان دی وای چې ولیدې پاکستان ویزه په $150 باندې دی ولې دومره قیمت لوړ ورته ټاکل شوی دی. والی صاحب، مخکنی والی هم په دې برخه کې جنجالونه درلودل، نه پېژم چې آیا د کنسولګری هم دومره قیمت ټاکلی دی او که کمیشن کاران زیاتې پیسې له خلکو غواړي.
نه، دلته دوه درې مسایل دي د ویزې په حق له اول خدای راشه د پنګرهار کې اته ولایتونه د ویزې اخلي، غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا، کونړ، ننګرهار، لغمان او پخپل ننګرهار، نورستان. نو دا اته ولایتونو کسان یعنی ډیر زیات دي چې یعنی هغه تقاضا ویزو ته زیاته ده. دویمه برخه د ویزو چې دا ډیره کمه صحیح په خاطر دا خو زیات هغه افغانان چې پاکستان کې اوسېږي د زمانی اوسېږي، اما بانه دا کې چې موږ مریضۍ په خاطر هلته ځو نو زموږ د صحیح سکتور هغه اعتبار خراب کړی دی. او درېمه مهمه مسله په ویزو کې دا ده چې د پاکستان حکومت دا ویزې ډیرې کمې ورکولې. زه چې راغلم تقریبا 1500 ویزې ورکولې، بیا چې تفاهم وکړو اوس نو د 1500 ویزو په شاوخوا کې روزانه ورکي. نو دا مشکل تقریبا د 70-80% حل شوی دی، اما مطلق حل شوی نه دی. نو دلته هم تقاضا باندې باید کار وشي، تقاضا کمه شي او عرضه هم زیاته شي، یعنی ویزو تعداد زیات شي. نو دې سره موږ تفاهم کیو د پاکستان د کنسولګری سره او کابل کې د وزارت خارجه لارې سفارت سره که دا ویزې زیاتې کړي خپل لږ نفر زیات کړي دلته. او دویمه مسله دا ده که دا ویزه یو کلنه کړي نو دا به لږ زیات سهولت وي. نو دا هغه برخه ده. درېمه مرحله چې ده چې د فساد مسله ده په ویزو کې. طبعا چې کله بیروبار جوړیږي نو سړی یو خارج ملک ته سفر کوي باید یو میاشت نیمه خپل هغه پلان جوړ کړي مخکې. مګر زموږ افغانان همیشه کوشش کوي چې همدانه زه نیت لرم چې پاکستان ته لاړ شم او باید هلته سمدستی ماته ویزه راکړي.
او د فتن خو مشکل نه د تاسو ګوره دنیا نور قوانين دي اصول دي نو بیا چې کوي چې دیو به وړي چې د هر لارې چې باید یو چاته رشوت یا پیسې کمیشن کار چاته ورکړي او ویزه واخلي نو دی ویزو کې موږ چې راغلی یو د کومرز چې راغلی ما البته څه کمیشن کاران مونږ ول څه کسان پولیس مونږ ول څنوالي ته معرفي کړل خو بیا هم کوم شوه ده اما تر کافی حل شوه نه ده او بعضی وخت داسې فساد وي چې په هغه باندې سړی ډېر بحث هم نشي کولی که چېرې موږ ډېر فشار راوړو بیا د ویزو تعداد کمیږي بېرته فشار بېرته په خلکو باندې راځي نو زه د افغانانو نه دا هیله کوم چې یو خپل دغه سفرونه دي د مخکې نه پلان کړي دی ولې په خپل چاته کمیشن کاری او پیسې نه ورکړي او موږ چې څوک کوي موږ به میسو او څنوالې ته به معرفي کوو نو په طرفه دې کوم د ولس همکاري ډیره مهمه ده اوس نن په ننم د بټیکوټ په ولسوالۍ کې زالته هم دا مسله مطرح شوه نو بیا ما وته ویل چې د هر ورځ چې د کومې ولسوالۍ نوبت ته هغه د خپل نمائندگان ته یې او بیا نور ولسوالیو کسان ته اجازه نه ورکړي زه په امنیتي ادارو ته ویم چې اغه نظم کې به د حکومت هلته وکړي نو کچېره د یوې ولسوالۍ د بل ولسوالۍ په نوبت کې مداخله ونی چې نو د فساد وکیږي او ان شاء الله چې دا به حل شي ان دې ته متوجه یو
بله سر ډېر مننه احمد له خوست لیکي وای آیا په ننګرهار کې د برېښنا لوی بندونه پاینده کې جوړی شي د رب نواز کامال وای په ننګرهار کې د نویو بندونو د جوړېدو امکان شته او آیا مرکزی حکومت ننګرهار ته په دې برخه کې کومه سهمیه ورکړې ده ولی صاحب مېرمن
د بندونو په حساب باندې نه بندونه ځکه چې په نګرار کې مشکل ده چې غو بندونه جوړ شي اما سولري انرژي د پاره تلويخ میگاواټ په پاره کار روان دي جوړيږي هغه بل ورځ په شیخ مصری کې یو بل ترانسفورمر د جوړيږي چې هغه به شل میگاواټ نور په نګرار ته ورکی چې هغه تجاران پایې سمې گزاري کوي او دا به زر وشي یو توربین چې غیر فعال وو په درونټک کې هغه فعال شو او دغه 300 میگا واټ برق چې کوم د مشرقي لپاره په نظر کې نیول شوی دی هغه باندې هم کار روان دی نو دا اوس په وارداتي او سولري انرژي باندې زیات فوکس دی اما واله بندونه چک ډیم دا موږ لپاره مهم دی او تقریبا دا مشورتي سولې جګړې په وخت کې د کابل سیمه نو ولی سیبانو د جلالت ماب جمهور رئیس سره مجلس درلوده نو هغه ویل چې موږ غواړو چې په افغانستان په مختلفو سیمو کې درې سو چک ډیمونه دا په دې خاطر باندې هغه وبو چې موږ ځای کیږي واړه بندونه چې وبو ځای نشي دا به جوړیږي او نگران به هم پدې کې کافی سهم لري
بله سه به هم اوریدونکو ته نوبت ورکو قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري په دې خبرونه کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل زموږ ملمه ده اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي مهرباني کوي
سنجال کړي دی بای چې دا کندهار پر والیم دغه چې د للی چارواکو لاس ته سره لکه اشرف غنی صاحب ډاکټر عبدالله او چې کندهار کې دا چې موضوع وي شروع دی په دغه ورځ کې
تاسو د دې او بخښه تاسو د کندهار په اړه کې خبري کوي او زموږ خبرونه د ننګرهار په اړه پاړه کې د ننګرهار په اړه پوښتنه لري مهرباني وکړي خیر بل اوریدونکو کې ته به ورشو تاسو خبري وکړي
السلام علیکم
و علیکم السلام
تماس مې نیولې د جمادین ناصری ما ولی صاحب ته او د زادی رضوی ته ټول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلامت حسین اساس
یو د عبارت په حساب باندې پولیس والے کې لکه اوسې سارق شیرزاد د پولیس والے کې د معرف ډیر نه د معلومین کمزوري دی هغه په دې یو مکتب د په سارق کې د منخیلو الته د سرمالم دته زوروا کې دا تقریبا د 15 کال کېږي چې سرمالم دا پملا نه پیږي او مکتب ټول د سکوت سره مخ کړی دا یو موضوع مې دا د یو موضوع مې دا د شوکانې پر اړیکه مخې والی سي ویلې چې ځینې خلک شته اوسم د شنوارو د خوګانو د نورو ځینې ضرورت په ننګرهار کې دي چې پورا پکې فعالیت لري او د دې کمیشن کاران دي خلک دي د ګمرک نه ډایرک وځي د ګمرک نه ډایرک نه د مسولتي کې نه ځي دغه مالونه د کابل په خبر راځي چې هغه مسول کېږي نه اوس هم نه زوروا چې پورا لاس لري او ځینې هغه ځمکې دي په ننګار کې اوس مثال په سرخوت کې نه همدې په چپلار کې همدې په درینور ساحو کې همدې نه دا په تندیری کې اوس هم زوروا کې لګیا دي خرڅې پیسې اخلي
کله چې کومنداني ونیسي یا والی دا والی خو نه وایم یادومه درته نور والیان ونیسي هغوی پکې برخه اخلي د پیسو کومندان مې امنیت کې برخه اخلي پالې ځمکې اوس هم خرڅېږي زینه ما په خپلو سترګو باندې دغه چې والی صاحب تر اوسه داسې جدي اقدامات نه ده کړی دا زورواکي دغه سیبینې نه دي نیولي زما پوښتنه همدغه ده باید دغه پوښتنه
ډېره مننه ناصری صاحب کور ته ودان سلامت اوسې بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بله سلام علیکم حاجی کریم د زابل ولایت نه پاری کده سره ام تاسو ته محترم والی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسې حاجی صاحب
د ما درې پوښتنې دي جناب محترم والی صاحب نه خدای دې کامیاب لري یو پوښتنه مې ده دغه د کانال زمکی دغه بعضی خلکو چې په هغه ورکړي اجارو ورکړي د کال د شل کالو سل کالو پنځوس کالو هغه مځکې دي بیا اجاردارانو خرڅې کړي دي بنګلې پرې جوړې شوي یا پوښتنه دا ورنه لرمه چې دغه دولتي زمکې هغوی په اجاره ورکړي دي د کلو کلو کال په دولس مانه هغوی بلونونه هغه خلکو اجارهدارانو یو ځای خرڅ کړي بل د یو زو پاکلر ته وایم لکه تاسې مخکې یادوري وکوله چې په پیسو په ډالرو خرڅي باید جناب والی صاحب په ډېر احترامه باید خپل نمبر د ولایت نمبر خلکو ته ورکړي چې کوم شی جوړېږي باید استفادات ورسره وشي هغه موټران چې په خور ته ځي هغه لوی لارې ګانې په موټر پنځوس زره روپۍ شپېته زره یا باید راول پنځلس شپو باید هغه سره همدغه همکاریان وکړي دوی یو ټیم ولري چې ورته رسېدګي وکولی شي وسلام
ډېره زیاته مننه والی صاحب د دې لپاره چې پوښتنې زیاتې شوې نو نور اورېدونکو ته به نوبت نه ورکوو تاسې مهرباني وکړئ
مهرباني دا اپډیټ د اخیری خبر نه به شروع کو دا د لوی لارای مسله چې وه وخت دا و چې یو مش په هم انتظار کوو او د کرایې د موټرو ډیره زیاته وانده په اقتصاد باندې او په تجارت نګرار باندې تاثیر درلوده نو وسه هغه ستونزه حل شوه د نو دغه ورور زما په خلک کافي معلومات بوس نه لري وس لارای هغه څه نه متلې په یو ورځ کې وځي او هغه پیسې چې د خلکو هغه سره هغه اوس څوک اخیستل نشي او ضرورت ورته هم نه لري او تجاران یې هم نه ورکوي وته د لاری او مالکین او داخل کړي ځکه چې لاری اوس په خپل وخت لیدلی شي چې دا ستونزه حل ده د ویزو په اړه کې کومه کافي تفصیل ورکړو نو فکر کوم چې نو تفصیل ته
بله او کافي ده
د اجارې په مسله کې د دې خبره دا د جلال آباد جمهور رئیس حکومت ده اغه اجاره چې طويل مدته وی لکه نوې کالو پنځه نوې کولو اغه ټول لغوه شي وي اوس اغه خبر نشه هیڅ اجاره د درې او د پنځه کولو نه اضافه نه ورکول کیږي نو دا مسله حل شوه ده
لکه چې مخکې ورکول شوی دی اغه به څنګه کیږي اغه خو دوی وای چې
کورونه اغه لغوه شي اغه لغوه شي اوس خبره ده تصفیه ده دویمه اغه قانوني مرحله دغه شوه ده چې قراردادونه ټول لغوه شي دي اما اوس مسله ده تصفیه ده نو دا تصفیه دوه برخې دي چې هغه چا چې دغه ځمکې بیا خرڅې کړې دي هغه اوس یو کس نیمه نیول شوم ده او یو کس فرار هم ده چې هغه په کې لاس درلود او ان شاء الله چې په دغه ورځ نیمه کې به موږ یو څه زینه نور چې جوړ شوې دي هغه به حکومت خپل تسلط ته راولي او د دې تطبیق لپاره موږ ان ژمنی او کار وته کوو نو خبره دا ده چې زورواکي یا دا کله چې موږ د مینه هم تفصیلی بحث وکړو چې په خو به قومندانان د ولسوالۍ او عسكر حتی ترافیک په جلال آباد ښار کې د شاروالۍ کسان دا به د خلکو په فرمایش مقرریدل او طبعا چې چا په فرمایش مقرر شي هغه کس ته پاره کار کوي
ولی صاحب لیکن دا اوریدونکو ویل چې د اراده او چې اوسم زمکه غصب کیږي او پلورل کیږي ځینې سیمې یې یاد کړی چې تکراروم نه
نو زه په مطلق ډول د دومم نه او تای دومم نه ځکه بعضی یو چې کېږي کوم ځکه مختلف معلومات نه کوم ځکه یو چا یو شی غصب کړی وي یا یې غصب کړی اما په صورت عمومي دغه حالت اوس هغه د پخوا په شان نه دی ځکه یو مشکل زمونږ دا ده چې موږ زیات په ماضي باندې ډېر باس کوو نو اوسنی حالت او راتلونکو باندې کم باس کوو لکه زمونږ دغه ورور چې زابل خبره وکړه د لارۍ وو اوس دا هغه پخوانی خبره وه اما اوس وخت کې دا حالت تغییر کړی دی هغه مشکل موجود نه دی تجارانو یې اوري نو دا کوم ځکه منایسي والی زه باید هغه څه چې واقعیتونه وي هغه باید ووایم. کوم ځای کې چې ستونزې لرو هغه باید هم په ګوته کړو، او کوم ځای کې چې موږ فعالیت کړی دی او کوم ځای کې چې څه نشو کولی هغه هم باید ووایو. اوس لکه فرضاً دغه ورور چې د حصارک نه خبره وکړه دغه معلم په باره کې،
بلې
ما مخکې هم عرض وکړ چې د حصارک او شیرزاد ولسوالي اوسه پورې مطلق د حکومت د کنټرول لاندې نه ده، هلته موږ ستونزې لرو. نو طبعا چې حکومت تسلط په یو ځای کې پوره ونه لري، ستونزې هلته موجودې دي، هغه د معرف برخه کې دي که انکشافي ساحه کې دي او یا نورو د قانون حاکمیت په ساحه کې. نو دغه معدنونه د شوکانې هغه مندې چې کومې و ده هغه ځایونه د طالبانو په تصرف کې دي او هغې ورتې ګټه اخلي. نو په دې خاطر
لیکن صحیح ده چې دی، لیکن موټر خو بیا طبعا چې بیا ارته به عمومي سړک ته راځي،
هغه خبر ته راځم. چون ما چې ویل چې دا د فساد منبع ده که نه، یو طرف ته هغې وتې خپل ګټه هغې وته رسېږي، بل طرف ته هغه څوک چې قاچاق کوي لکه مخدره مواد دیقان تولیدی، محلی قاچاق بر وي، منطقوي قاچاق بر وي، نړیوال قاچاق بر وي. نو دا دغسې یو کلی دي، دا باید موږ ټولې ماتې کړو. نو طبعا چې لارۍ راځي هغې نه دا یعنی اداره فاسده کوي، هغه څوک چې ته موظف کې هغه په فساد کې داخلیږي. نو داسې ځکه چې هغه اقتصادي لحاظ باندې دې ته هغه ریسورس کټس چې ورته وایي، یعنې معنا دا ده چې په خپله دا د جنګ عامل کېږي. یوازې دې چې دغه معدنونه د خلکو لپاره د دولت لپاره عاید منبع شي او خلکو لپاره انکشاف کې زمینه مساعده شي، بلکې د جنګ لپاره زمینه مساعده. نو دا یو خبره دا ده چې تر څو حکومت ښه تسلط ونه لري، حکومتداری ښه نه شي، د معدنو رایستل دا د افغانانو لپاره ډېره په ګټه باندې نه خوري، ځکه دې ته په مقابل کې موږ دومره مصارف په امنیتي ساحه کې کوو چې هغه کومه ګټه چې موږ لږه د دې معدن نه کړې ده هغه دې ته د لاسه ورکوو. او په دې خاطر موږ دواړو ساحو ته همې قاچاق ته متوجه وو او همې هغه منبع، ځکه ما په خپله لیکلی کې لیکلي وو چې دا د توریستي جنایي ډلې یا دا نور چې کوم یو دي دریو باید منبع د عایداتي له منځه لاړ شي، هغه موږ په نښه کوو او له منځه وړو او هغې پسې یو.
بله صاحب، ډېره مننه. بیا هم اوریدونکي منتظر دي او ګورو چې څه پوښتنه لري، مهرباني کوئ.
بله السلام علیکم، افغان خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه.
مهرباني کوئ.
زما د ورسې څخه یو دا پوښتنه ده چې دی مخکې خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې داعش په ځینو منطقو کې وښودو چې دی هلته حضور لري، خو فعلا دغه دی ګام رښتم چې چپیار په ولسوالۍ په حضور کلي په ساحه د هغو په ساحه کې داعش فعاله دي او دوی تر اوسه پورې هیڅ کوم داسې اقدام نه دی کړی. ولې؟ او په داسې حال کې چې خلک اوچت شوي دي او محلي فورمې لګې کړي د محلي پولیسو دپاره دي ور زیات تشکیل نه ورکوي، او یو حد د سترګو حال لیدلی حال دی چې هغه دا په ګنډبا خپل کلي کې خلک جګ شوي دي او زیرې کلي ته تللی نه شي، او دوی دو هلته په یو پوسته کې پراته دي، هغې دو نه دولت ورته معاش ورکوي، هېڅ ورته نه ورکوي. دوی ولې دغه تشکیل د چپیار د ولسوالۍ دپاره نه ورکوي؟ د محلي چې دې دوی چې په کې فعال نه دي، دای شو دای شو کې فعال دي، یعنی بیګان دغه دوه مړي کړی دي. یو بل رشوت مبارک راوي د والي سره پوښتنه دا کوم چې همدغه ستاسو د دویم چت کې له ما نه رشوت واخیستل شلو، قانوني حق نه ورو خو ما نه رشوت واخیستل شلو، راځي ته څو رشوت منو ورکړی ماته کار نه کولو. او بل د رشوت هغه دی چې زه په خپل د تیارار د لارې مکرشن د اصلاحات ادارې د خو امتحان ورکړي آزاد رقابت د لارې نمره مې اخیستې کامیاب شوی، خو زه وظیفې ته نه پرېښودل کېدلم تر څو پورې چې ما پیسې ونه منلې. د هغې کوم اداره کې چې زه کار کوم، د هغه کوم رئیس یا امیر چې ما پیسې ومنلې، یعنی زه تا ته فاصله کې 5000 6000 روپۍ درکوم، بیا راته ماتې وایي چې ها کوم بیا مقرري را کړه، ما د مقرري تر هغې پورې نه را کوله تر څو پرې هو زه اوس دغې کوم ولسوالۍ کې چې کار کوم هر کس ته سهم ورکوم. دغه سهم چې دی چې زه چاته ورنه کوم، ما د فارم رقم په رقم باندې
افغان صاحب ویلی شي چې تاسو څه وخت مقرر شوئ، څومره وخت کېږي؟
زما د دې یو نه میاشتې کېږي، د اصلاحات ادارې کې امتحان واخیستل، آزادې سیالۍ رقابت د لارې دغې نه.
بله صحیح ده، مننه. یو اورېدونکی بل هم اخلو، هیله ده چې لنډې خبرې وکړي ځکه چې وخت کم لرو، مهرباني.
د سلام په وړاندې ټولو سره انا دی ولاز ابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکی والي صاحب ته هم سلام په احترام تر څنګ
سلام
دا چې ننګرهار هم له پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري، آیا د ننګرهار ولس هم د کونړ په شان له پاکستانی پولیسو له لوري زورول کیږي ایا توپانونه ورول کیږي د لمخه پښان اوسم
کنه یعنی د پاکستان له خوا بله صاحب ډېر مننه
بلدا چې تورخم بندر هم داسې بندیږي د بولدک پښان کنه
ډېر مننه کور ودان والی صاحب مهرباني وکړئ د دې لپاره چې وخت کم دی
اول خدا غورور چې خبره وکړه خدا خود ما مخه مقرر شوه دا او بیا م کتم سوله لرینو راځي چې زموږه ما سره معلومات شریکي او
خو دې د مشکل دا ده چې اچا چې مقرر کړی دی هغه وستره پیسې غواړي اره میشت دی پیسې مجبور دی چې غلا وکړي
دا خو مخکې مقرر شوه دا خو ماته دی راشي نو زه خو مجبور چې تصفیه وکړم رشوت اخستل او رشوت ورکول دواړه یو خبره ده صحیح ده کنه نو کدا په خپل فساد مونږ نه ولې فساد وکي بل چاته زور کی نو زما هیله ده چې کچېره پرشین ولې چې فساد سره مبارزه وکي او د دینه سوند لري دا د راشي مسله د شریکی معلومات زما سره ان شاء الله جدي اقدام وکم او که هر څوک یې په اړه صد هم لري دا د خپل
او به طرفه کیږي به هم
نه اقدام وکړو نه هیڅ کوم
بله
نو دغه دا خو په نورو ادارو کې هم دا ویسر بلوور شو ته وایي چې یو څوک تاسو معلومات درکړي هغه محفوظ وي اوس پرون ماته یو چا معلومات راکړل دی لدی چې پولیس خبر شي بچو خبر شي د کونل لرګیو د موټرو کې بارشي او په بیسود راتل خپل باډیګاډان ولګل هغه وایي ولکنه نو بعضی وخت کې دا چې همکارۍ ته هم ضرورت دی
بله
دا د خپل ور خبره چې وکړه او په بعضی وخت کې د لالپوري په سیمه کې پاکستان توغندي دا غوښنه را دغه خو کم دی یعنی زیات نه دی زه چې راغلم زما خپل چې یو ځل دا پیښه شو
بله او کله د چپلیار مسلې ته لاندې جواب ورکړي چې دی وای
چپلیار بل مسله د چپلیار دار چې د دې لپاره هم یعنی موږ پلان لرو ان شاء الله په نږدې وختو کې به غلط عملی کو چپلیار اوس موږ د کوم کمربند چې په جلالآباد خار کې وو دا د شي نږدې وو اوس موږ د سمرخېلو پاتک هغه بلکاو ته موږ الته خپل ویسل یعنی تقریبا 2 کیلومتر موږ د مساحه او د کلا د خپل کمربند همدغه سي د بيسودو پلم د کامي ساحه ته ویول نو دا ساحه ورس په ورس پراخيږي نو چپلیار هم یو لاغه زین نه دي چې زمونږ د توجه د پاره دی او موږ ته ټول نګراب مهم دی خو پروګرامونه هر یو په خپل وخت باندې به عملي کې ځکه چې امکانات وړي نظم وړي او
درس ته مننه کور ودان سلامت و سید ننګرهار والی شاغله شاه محمود میاخیل چې زموش بلنه مو منله زموش او زموش د درنو اوریدونکو پښتون ته مو ځوابونه ویل د تاسو اوریدونکو هم منندوی د دې ازادي رادیو د ولایت په ولایت په بلخ پرونه کې د جوزجان په اړه بحث کیږي هله ده چې په دې خبرونه کې هم ګډون وکړي
شکل راشا چی سی نظر تا پارا کما زخفل درخکارا کما زخفل درخکارا زخفل درخکارا کما زخفل درخکارا شکل راشا چی سی نظر تا پارا کما زخفل درخکارا کما زخفل درخکارا زخفل درخکارا کما زخفل درخکارا سمیش ٹوٹی ٹوٹی وایا متو بے تو بے وایا متو بے تو بے سوسم فلم سوسم فلم بوکھلے والے ملے رقم سخل دخارا کما سخل دخارا سخل دخارا کما سخل دخارا راشکل راشا چی سی نظر تا پارا کما زخفل درخکارا کما زخفل درخکارا
راشه گل راشه چیزی ندر تا پاره کما زخ بل درخ کاره کما زخ بل درخ کاره.